خبری خبرونه په خبرونه پیلو د هند بهرنیو چارو وزارت وایي د چابهار بندر د یوې نوې ارتباطي دهلیز په توګه د افغان سوداګر ګټه اخیستل د خالد چارواکو هندي پلاوي ترمنځ د بازمانېو وه. د هند بهرنیو چارو وزارت ویانت شاري نتهري پرون په یوې خبري ناستې کې ویلي د باسمو برخه په دې ورکوله وه چې څنګه افغان سوداګر کولی شي د چابهار بندر له لارې صادرات او واردات وکړي. د هند پلاوی د رواني میاشتې په څلورمه او په پنځمه په کابل کې وو او له یو شمېر طالب چارواکو سره یې وکتل. د چابهار بندر چې د هند لپاره ستراتیژیک اهمیت لري، هند ته دا زمینه برابروي چې افغانستان ته لاسرسی پیدا کړي. د راپورونو له مخې د طالبانو مشر د یو فرمان په صادرولو سره له کورنیو چارو او دفاع وزارتونو او د استخباراتو ریاست څخه د وسلو، مهماتو، پوځي تجهیزاتو د ویش واک اخیستی. د خبره ټول نیوز خصوصي رسنۍ د طالبانو د ویان زبی الله مجاهد په حواله ورکړې او پکې زیاته شوې چې هغه د خپل مشر ملا هیبت الله خونزاده له خوا د اتمادي فرمان صادرېدل تایید کړي او زیاته کړي چې د وسلو د سمې کارونې او خوندیتوب په مخه تر دې وروسته هر ډول وسلې او مهمات د طالبانو د مشر د حکم پر اساس کارول کېږي. په خپله ښاغلي مجاهد روسه په دې اړه څرګندونې ویلي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ډونالد ټرمپ ته د بریا مبارکي ورکړې او ویلي چې مسکو د جمهوري غوښتونکو له منتخب ولسمشر سره خبرو ته چمتو دی. پوتین د تور سمندرګي په سوچي تفریحي خارګوټي کې یوې نړیوالې غونډې ته تر وینا وروسته وویل، زه غواړم له دې فرصت څخه په استفادې هغه ته د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه د ټاکل کېدو مبارکي ورکړم. ټرمپ د ټاکنیز کمپاین پر مهال ویلی و کولس مشر شي نو جربه د اوکراین جګړه پای ته ورسوي، خو دا چې څنګه پاړې څنګه دی ویلي. پوتین ویلی دا څرګندونې د پاملرنې وړ دی او زیاته کړه که ټرمپ وغواړي چاړي کې له سره ټینګ کړي، روسیه خبرو ته چمتو ده. خو بل پلاو بیا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغه پلان جزئیات چوایي د اوکراین جګړه به ژر پای ته ورسوي نه لري. ښاغلی زلنسکي د څرګندونې په بوداپست کې د اروپایي مشرانو د سرمشریزي په څنډه کې په یوې خبري غونډه کې کړې او زیاته کړې ده پاول لري چې ټرمپ غواړي د اوکراین خلاف د روسي جګړه ژر پای ته ورسوي. دغه خبره د ټرمپ د پلان د جزئیاتو په اړه هیڅ معلومات نه لري او لایله ټرمپ سره په دې اړه خبرې هم نه دي کړې. ولادیمیر زلنسکي له هغو لومړنیو مشرانو څخه و چې ټرمپ سره په ټلیفون خبرې وکړې او هغې ته یې د بریا مبارکي ورکړه.
په محضر کې د طالبانو لوري د سړو او خزو په درو وهل چې د
اورزګانی بزګران وای په دغه ولایت کې اسری کرنیشن نتیجه ورکړي چې لامل یې اوس دغه ولایت د سبزیجاتو لاړخه پر ځان بسیا دی. دوی دا کوي چې په دغه ولایت کې ګڼو بزګرانو شنې خونې جوړې کړې چې نه یوازې د خلکو اړتیاوې پوره کوي بلکې د بزګرانو اقتصاد هم ورسره ښه شوی دی. یو بزګر عاجز المی چې خپله شنه خونه په شخصي لګښت جوړه کړې وایي په کال کې څو ځله سبزیجات بازار ته وړاندې کوي. نوموړي ټینګار کوي چې د شنو خونو له لارې د کرنې په برخه کې نوې لارې زده کړې دي چې دا ورته ډېر ګټور تمام شوی دی.
موږ خو ډېر ښه استفاده نه کړې ده. دسې ګوره بادرنګ پکړو، رومیان پکړو، ترکاري پکړو، دا موږ بیا مارکیټ ته وړو. هلته وینې دغه پاکستان دغه ځګیان چې راځي هغه بیا دلته موږ ته وطن ته بیا ګران ورکوي. دلته بیا د کور د مخه شان دي، نو دا موږ چې وړو هلته بیا څه ارزانم تمامېږي او ښه شیم دی وینې پیزي او داسې دی شی نه پشکې راځي، ښه تازه شی دی.
بل بزګری ساخان چې د موسسې په ملاتړ شنه خونه جوړه کړې وایي د سبزیجاتو تولید د خاورو پر شرایطو ډېر اغېزناک تمام شوی دی.
وطن مګرد د ازمر په خیمه باندې د نیم بازار د ازما په خیمه چلیدلې. نیم بازار چې ما مقصد د غورته برابر کړی وو، دا یو مقصد ما ځان ستړي کړی دی، نیم وطن ما وسا کړی دی. رومي دی مقصد شرمې د ازما رقم وس په دیګر وطن کې د کندارې رومي او پاکستاني رومي راکلي د ازمر شته مارکیټ پر سم نیمه خو نو سم نیمه به مقصد کچرا و سم نیمه به پکښ سم و هغه مې دلته یو جاله پاته سو په زر کالداري کوې زما مې پر اول سي دي ما دا غرمې زما مې په 1500 کالداري ما چال ورکولي.
د کرنیزو چارو کارپو او د پونتون استاد انجنیر عبدالشکور کریمی وای لا گاونډي هیوادونو راوړل سوي سبزیجات ښه کیفیت نه لري او اکثره ناروغي او ویروسونه هم انتقالوي چې دا ستونزه په ځایی تولیداتو کې نه لیدل کیږي.
که موږ ته چې وګورو اکثره د پاکستان د ایران او یا هم د نور مملکتو څخه سبزیجات میوجات او همدارنګه ترکاری راوړي، نو د دې د هغه سره یو لړ مرزونه هم ورسره دي چې بل اخر دلته موږ ستاسو کرهنیز مواد توکي هم په دې ناروغي سره اخته کیږي.
د اورزګان د کرنې او مالداری ریاست ویان عبدالمنان فاروقی له ټولو بزګرانو غوښتنه کوي چې د شنو خونو په جوړولو کې له دوی سره همکاري وکړي ترڅو ټولنه په دې برخه کې باثباته او په ځان بسیا سي.
په مختلفو ساحو کې د شنې خونې یا گرین هاوسونه چې ورته ویل کیږي دا جوړ سوي دي و کروندګرو ته، او کروندګر روزمره له دې سره ښه عاید لاسته راوړي او ډېر ځین خوښ دي. داسې متاثر شوی په خپل شخصي لګښت باندې هم دا خونې آبادې کړي، ول ځکه چې دا په دې سره روزمره و خپل کورنۍ ته د عاید لاسته ځین راوړلی شي.
اورزګان ولایت چې د کرنیزو محصولاتو لپاره ښه شرایط لري د شنو خونو په جوړېدو سره د سبزیجاتو په برخه کې په ځان بسیا سوی دي. شنې خونې نه یوازې د دې سیمې اړتیاوې پوره کوي بلکې د بزګرانو اقتصاد ته یې وده ورکړې ده. د دې پروژو په دوام به د اورزګان خلک نور هم د خپلو تولیداتو په برخه کې پرمختګ وکړي او په ټوله کې به د سیمې اقتصاد ورسره پیاوړی شي.
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او
د طالبانو حکومت په تیری شاوخوا یوې اونۍ کې نږدې څلوېښت تنه په محضر کې په درو وهلي دي. د طالبانو د حکومت د سترې محکمې د خبر پاڼو له مخې د ازادي راډیو موندنې ښیي چې په دغو کسانو کې لسې هغه مېرمنې دي او دوی ته د اکتوبر د میاشتې له یو دېرشمې تر دې دمه د افغانستان په اتو ولایتونو کې سزاوې ورکړل شوې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په محضر کې د طالبانو لوري د سړو او خزو په درو وهل چې د طالبانو حکومت تعزیری مجازات بولی خلک اندېښمن کړي دي. د طالبانو د حکومت د سترې محکمې د خبر پاڼو له مخې د ازادي راډیو مونتنې ښیي چې د طالبانو حکومت په تیرې شاوخوا یوې اونۍ کې د لسو میرمنو په ګډون اته دېرش تنه په محضر کې په درو وهلي دي. دغه سزاوې د روان کال د اکتوبر د میاشتې له یو دېرشمې تر دې دمه د کابل، ننګرهار، پروان، تخار، جوزجان، میدان وردګ، پکتیکا او غزنی په ولایتونو کې په یادو کسانو پلی شوې دي. مجازات شوي کسان د طالبانو حکومت په خبره د بد اخلاقۍ، غلا او شوکو، نامشروع اړیکو او زنا، له کوره د تیښتې، لواطت او د الکولي مشروباتو د پلورلو په تور په درو وهل شوي او په عام محضر کې په بند هم محکوم شوي دي. حقوق پوهان او عام خلک د دا ډول سزاګانو له زیاتوالي اندېښنه ښیي او وایي چې دغه سزاوي له شفافیت او اطلاعاتو پرته د اصولي قوانینو خلاف پلي کیږي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم پر راپور کې اچي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
من هیڅ دغه ټولنې د افغانستان د ټولنې وګړي په توګه باندې د ځوان په توګه باندې د ډیر زیات ویرې باندې خنې تشویش سره مخ یو. کدا ډول حالات دوام وکړي نو لري نه د چې زیاتره خلک زو خصوصا ځوانان به په څنګه چې د مخ کې په سیر باندې په غلار باندې د هیواد تر کې پری دي چې هیواد رکول ته هړ کې دا ډیر زیات اندې خنې وړ او د تشویش وړ مسایل دي. من خپل یو ډول ویرې کې یو ډول سکنجه غوندې حالاتو کې ژوند کوو او دا حالات بیخی استوجین لري او نجبرانی دن کی دی.
حقوق پو اختر راسخ د طالبانو د حکومت دا ډول کړنی په افغانستان کې د بشری حقوقو نقص بولی. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
طالبان هم چرن چې کله ته دولت په غدی باندې قدرت ته ورسېدل انساني حقوقو ته درناوی نه کوي، د خوځو حقوقو ته درناوی نه کوي. سنگسار، وژنه، زندان او فشارونه ورستر پلی زیاتوي چې د دغه کړونو سبب به د افغانستان د تباهۍ او بدبختۍ او نوې جګړو ته په ورتګ سره به نور افغانان به مشکلاتو او بحرانونو سره لاس او ګریوان شي. زه ویل سم په افغانستان کې انساني حقوق تر پښو لاندې شوی دی.
طالبانو په داسې حال کې په افغانستان کې بدني سزاوي زیاتې کړي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په خپل روسي راپور کې چې د تیرې پنځمې پورې سپور شو ویلي چې طالبانو د جولای له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر پایه پر 15 نوې نارینه، 15 ښځو او یوې نجلۍ یو سلو یولس بدنی مجازات پیخی تطبیق کړي دي. که څه هم بیلابیلو نړیوالو او د بشري حقوقو سازمانونو په کراتو له طالبانو غوښتي چې بدنی سزاوي دی ودروي، ځکه چې په باور دا ډول سزاوي د بشري حقوقو سره په ټکر کې دي، خو طالبانو بیا په بیلابیلو ولایتونو کې دا ډول سزاو په لیکولو ته دوام ورکړی دی.
دا خړو نړیوال پروګرام ڈبلیو ایف پی وای په افغانستان کې د وړو غنمو پرته د ټولو خوراکي توکو او سطحې بیې د پام وړ لوړې شوې دي. د ادارې په هغه راپور کې چې ناوخته د پنجشنبې په ورځ خپور کړی، ویلي چې آن د ځینو اړینو سبزیو بیې هم چې مخکې ښکته شوې وې بیرته پورته شوې دي. تفصیل لا به د سپوږمۍ په دې راپور کې.
مردم در ولایت بامیان اکثرا اقتصادشان ضعیف هستند، نمیتونن توانایی خرید
زرینده. د افغانستان د بامیان ولایت اوسیدونکو هغې ازادي راډیو ته وویل چې اقتصادي وضعیت یې ډیر خراب دی.
نرخ مواد غذایی در ولایت بامیان بسیار بالا هست.
بامیان ولایت کې د خوراکي توکو بیې لوړې دي. خلک نشي کولای چې په 1400 افغانۍ یو بورې اوړه واخلي. 2500 افغانۍ یو بورې وریجې دي. 950 افغانۍ لس لیتره غوړي او 1500 افغانۍ باندې 14 لیتره غوړي بیې لوړې دي. زموږ اقتصادي وضعیت خراب دی.
یک بوج برنج 2000-2700 خیلی دیگر نرخ بالا هستند.
په ځینو ولایتونو کې یو شمېر هټیوال هم د خوراکي توکو د بیو لوړوالی تاییدوي او د دې بیو د کنټرول غوښتنه کوي. احمد چې په ننګرهار ولایت کې دوکان لري، په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
دا په نږدې وختونو کې ډېر د خوراکي توکو بیې ډېرې اوچته شوې دي. هم چې ډالر کته راغلی دی، نور خوراکي توکي پورته روان دي. موږ د ټولو دولتي چارواکو څخه هیله ده چې دغه مخنیوی وکړي او د هغه د ښاروالۍ طرفه نفنامې ورکړل شي چې نرخونه مخنیوی وشي او دا نرخونه کنټرول شي.
د اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې په روانې اونۍ کې د اوړو او غنمو پرته د ټولو خوراکي توکو اوسط به یې په افغانستان کې د پام وړ لوړې شوې دي. د ادارې په هغه راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ ناوخته د نومبر په 8 خبر کړی، زیاته کړې چې د ځینو مهمو سبزیو بیې هم ښکته پورته شوې دي. ډبلیو ایف پی زیاتوي چې د مهمو سبزیجاتو لکه رومي بانجان، کچالو او پیازو بیې هم په ټولو فصلونو کې له راټولولو وروسته د پام وړ بدلون ښیي. د دې ادارې په وینا دا بیې به د ژمي په موسم کې د لازمې زیرمې د نشتون د امکاناتو د کمښت له امله د پام وړ پورته شي. خو پوښتنه دا ده چې ولې په ناڅاپي توګه په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د مواصلاتي لارو لکه د سالنګ لوی لارې بندېدل او همدارنګه په نړیواله کچه د خوراکي توکو د بیو لوړوالی د بیو د پورته کېدو لاملونه دي.
افغانی در مقابل ډالر ارزش خدا بالاتر برده، اصولا باید
پاکستان ناری بندی کړی او تعرفه یې لوړه کړی ده. کوم نوې شرکتونه چې توکي خرڅوي زموږ تر کنټرول لاندې دي، خو کله چې دویم لاس ته پلورل کیږي پرچون پلورونکي په لوړ قیمت خرڅوي.
انمیا باز توجه کې میرسه تقریبا 80% 40% حتی د باز جایه متاسفانه 50%.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته اقتصادي ستونزې، بیکاري او فقر زیات شوی او د راپورونو له مخې میلیونونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه وضعیت افغاني کورنۍ له بېوزلۍ او لوږې سره مخ کړي دي او ځینې یې دې ته اړ کړي چې په خپلو ماشومانو کار وکړي، لوڼې له وخت مخکې واده کړي او آن خپل ماشومان وپلوري.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم. دکتر یحیی وردک.
اینگرید فان هایزلر 15 عنوان بیلابیل کتابونه د افغانستان په حقله آلمانی ته وژباړل.
داغل هایسلر یاد غونډه په جرمنی کې وشوه. د دې ترڅنګ په خبرونه کې د ژباړې په اړه د تمهید سیلانی نظر در سره شریکو.
د ترکیې ژباړه زما په نظر تر انګلیسي ژبې پښتو ژبې ته لږ ستونزمنه ده او چوکاټ یې هم فرق.
شعر لرو.
ستوري دي ړانده شي چې اتر نو وهې تر نیمې شپې، مخ دې تور سپوږمۍ چې وا خبره ستا په غم نه یم.
د پسته غیژه په نوم د آصف عمر ناول چاپ شو.
د یو لیوانی په ژوند سرخی چې په د جمهوریت په دوران کې بچیان په بم الوتی، بچیان او ښځې وژل شي.
سندرغاړې نغمه د افغان جنو حقونو ته اندېښمنه ده.
غږ خو به پورته کوو د دوی د حق حقوق لپاره، ځکه چې رښتیا هم اوس د علم او د رڼا دروازې په دوی باندې تړل شوي دي.
د افغانی کا و افغانستان د کلتوري و د ټولنې لخوا د جرمنی ژباړون کې او لیکوالي انګریډ فون هایسلر یادخونډه تیرونی د اکتوبر و بشتمه په بوند کې جوړه شو. اغلی هایسلر د سپتمبر په 14 په برلین کې د اته اتیا کلونو په عمر مړ شو. د خپل ژوند کې د افغانستان په اړه تر 15 زیات کتابونه جرمنی ژبې ته وژباړل. د دې په یاد په بوند کې د افغانی په دفتر کې غونډه جوړه شوې وه چې یو شمېر کسانو حضوري او یو شمېر نورو له افغانستان او پښتونخوا څخه آنلاین ګډون پکې وکړ. د اغلی هایسلر د زده کړو په اړه غونډې ته د افغانیک مشر ډاکټر یحیی وردک په خپله وینا کې اشاره وکړه او وی ویل
په آلمانی ژبه پیداګوژي او دین پوهنه کې لوړې زده کړې کړې وي د ګوتینګن، توبینګن او هامبورګ په پوهنتونونو کې. دیرش کالا دی یو ښوونکی په توګه په ښوونځیو کې کار کړی دی. دی د تحصیلاتو نه وروسته نور ډیر ترینینګونه او زده کړې کړې دي د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې. په امریکا کې به دا تله هلته چې په د خبرو اترو له لارې درملنه، د ګروپونو سمبالښت او څه رقم خلکو ته مشوره ورکول کېدای شي د دو په هکله یې نور هم لوړې زده کړې کړي دي.
ښاغلی ورتک زیاته کړه چې له دېرش کلنې معلمۍ وروسته اغلی هایسلر لیکلو ته مخه کړه او د خپل ژوند په وروستیو شاوخوا دوو لسیزو کې ژباړه پیل کړه چې یو شمېر مشهور آثار یې جرمني ژبې ته ترجمه کړل.
د داسې مشهورو شخصیتونو او لیکوالانو لکه د مهاتما گاندی، یوهان گلتونگ، دیتریخ فشر، اوری اونیری یو اسرائیلی و چې د سولې په هکله یې خبرې کړې وه، ایرا چرنوس او باچا خان آثار لیکلي آثار او یا د دغه شخصیتونو په هکله یې آثار ژباړلې دي.
د افغانیک مشر ډاکټر وردک لاغلی هایسلر سره د هغو آثارو د ژباړې په برخه کې همکاري کړې ده چې د افغانانو په اړه وو. په دې اړه به نور له دوی څخه واورو.
انګرید فون هایسلر سره زه د 2011 کال راهیسې همکاري لرم. هغې په جریان د دغو کلونو کې 15 عنوانه بیلابیل کتابونه د افغانستان په هکله، د پښتو ادبیاتو او باچاخان و عدم تشدد په هکله له انګلیسي څخه په آلمانی ته وژباړل. ما به دې ته د انګلیسي کتابونه ورکول، دوه درې به مې بیلابیل موضوعاتو کې دی به بیا خپله یو کتاب انتخاب کا هغه وژباړه بیا به ما تراولیگا ما به هم ځنې لغتونه ورته ترجمه کول او په آخر کې به مو یو کوچنی قاموس ورته جوړو یا د باچا خان کرونولوژي د ژوند به ورته جوړوله او ډیزاین به م کوو په خپله مودي او یا به م بل ډیزاینر ته ورکا او بیا به م کله کله به د دو د چاپ دپاره به م یو منبع پیدا کوله او بیا به چاپیدل.
د اغلی هایسلر دغه مینه له افغانستان سره یا له د پښتو له ادبیاتو سره یا له پښتنو سره څه ریشه لري؟
او انګرید د کلونو رئیس د عدم تشدد او د سولې په هکله د بیلا بیل ژباړې کړې وې. دوه درې کتابونه د ګاندی په هکله، د دی ژباړلې دي. همدا شان د نورو نړیوالو که دا په انګلستان کې وو که دا اروپا کې وو او که دا په نورو هیوادونو کې وو د دې سولې او عدم تشدد بیلابیل کتابونه ژباړلي دي د انګلیسي نه آلمانی ته. زه پخوا 15 کاله راهیسې د یو چا په لټه کې وم چې د باچا خان کتابونه د پښتو نه آلمانی ته او یا د انګلیسي نه آلمانی ته وژباړي، ځکه چې باچا خان په آلمان کې او آلمانی ژبو هیوادونو کې چې حداقل اتریش، بلژیم، سویس او آلمان هم دی او لویترین ژبه په اروپا کې آلمانی ده، د آلمانانو هیڅ نه پیژندله. نو ایدی په خاطر بیا دا د همدغه د ما د دغه غوښتنې نه خبره شوې وه او ډیر علاقه پیدا که، او موږ لومړی کتاب په 2012 کې د باچا خان زما ژوند او مبارزه چې په 1940 په هند کې په انګلیسی چاپ شوی دی هغه مو آلمانی ته وژباړه. د همغې نه وروسته د باچا خان سره ډیر علاقه پیدا که، د باچا خان نور کتابونه مو هم وژباړل او همداسې بیا به نو د ما به د ادبیاتو د افغانستان په هکله دې ته معلومات ورکوو، دا به م سیمینارونو ته دعوتوله. همداسې ورو ورو د افغانستان سره او د پښتو ژبې د ادبیات مینه پیدا شوه. نو مثلا لومړی علاقه دیدی د باچا خان کتابونه یې چې ولوستل وژباړل، د غنی خان سره شوه چې دی زوی دی د غنی خان په هکله دی یو کتاب ولیکه خپله یې راجمه کړی او دیدی شعرونه مو چاپ کړل. د همداشان د رحمان بابا کتاب مکمل دیوان آلمانی ته وژباړل شو، د ملی هنداره مکمل په دریو ټوکو کې چاپ شوی ده، او همداشان ځینې تاریخي کتابونه لکه د الفنستون کتاب یوه لویه برخه، او همداشان د معاصرو ادبیاتو لکه د ګلپاچا الفت غوره نثرونه، د انځور صاحب ځینې نکلونه او همداسې تاریخي کتابونه د روج باړل.
تاسو د باچا خان کتاب ته اشاره وکړه، زما ژوند او مبارزه چې د اغلی هایسلر له انګلیسي ترجمه کو، دا کتاب خو په پښتو هم ژباړل شوی، تاسو یې پښتو نسخه له دې سره نو شریکه کړې؟
او پښتو نسخه خو ما دې ته ښودلې وه، خو د انګرید فون هایزل پښتو نو زده، هغه چې ژباړه کړې دي هغه راسند پښتو نه دي کړې. په دې اخرو وختونو کې همغه تاسو چې یادوي زما ژوند او جد و جهد تر نامه لاندې چې په 1940 کال کې لومړی ځل په کابل کې دا کتاب چاپ شوی دی، په دې وروستیو کې صاحبزاده صاحب په پښتونخوا کې دا انګلیسي ته اړولی و او موږ دا کتاب پیدا کړ او د دو انګلیسي مو مرمن هایزل تور کله، هغه هم همغه لوی د باچا خان اوتوبیوگرافی هغه هم آلمانی ته ژباړل شوی دی مکمل، خو یو څه ایډیټ او کار یې پاتې دی.
ډاکټر صاحب ورتک د زما ژوند او مبارزه مو ویل، زما ژوند او جدوجهد کتاب رښتیا هم په همدې عنوان، ما مطلب دا و چې تاسو مخکې په مرکه کې دې ته اشاره وکړله چې تاسو به له دوی سره همکاري کوله، مرسته به مو کوله، نو ما ځکه ویل چې دا دواړه کتابونه مو نه و پرتله کړي، انګلیسي او اصل پښتو، چې په آلباني ژبه کې یو څه دقت وشي.
او موږ دا کړي دي، پرتله کړي دي، او دغه لومړی کتاب دا یو مختصر دی، یو کوچنی کتاب دی چې کله چې باچا خان په کابل کې ژوند کوه د هند نه څه لیکوالان راغلي دي، هغوی دا کتاب یاداشتونه یې نیولی دي، دوی بیا ولاړل هند ته او هلته دا کتاب خپور شوی دی. هغه وخت نو دا دیموک سره یعنی 15 کال مخ کې د باچا خان انګلیسي کتاب نو موجود چې موږ دې تا ور کړای وای.
او کچرته د شیرونو برخه تراشو تاسو د ته اشاره وکړل چې د غنی خان شیرونه هم آلمانی تشباړلی وو د رحمان بابا هم د همدس موزون ترجمه کړی دی.
او دې به دغه ترجمه دلته ځنې پښتنو لیکوالانو ته به هم لیګل پوهانو ته به لیګل د چا چې هم پښتو زده وي هم آلمانی زده وي نو هغه هم دا کتلی دی او دا ویلی دی چې دا ډیره ښه ترجمه ده. خو دلته باید وویل شي د شیر ترجمه د راسان دی یوې ژبې نه بلې ژبې ته اړول سخت کار دی او دا خو لا نور ستونزمن کیږي چې لومړی د پښتو نه انګلیسي شي او د انګلیسي نه پښتو ته واړول شي. وما دلته ډیر کوشش وکړ چې د موږ پښتانه لیکوالان ترجمانان او پوهان دغه کار وکړي خو له بده مرغه هیڅ چا دغه لوی کار ته ملا نه ده تړلې او نه و تړلې او نه تړي. نو ما و دې دغه کار کړی دی. البته په دې کې به ستونزې وي خو خدای وکړه په آینده کې زموږ لیکوالا دغه کتاب وګوري ایډیټ یې کا او په مشخصه توګه یې موږ ته ستونزې را وښیي را ویلېږي په لیکلې توګه موږ به بیا په بل ایډیشن کې چاپ د چاپ دپاره به ایډیټ کړو.
ډاکټر صاحب ورته تاسو وروستی ځل مېرمن هایسلر کله لیدلې وه؟ یعنی تر مرګ مخکې څومره وخت مخکې لیدلې وه؟
په 2023 کال کې یعنی پر اوسه کال مو مېرمن هایسلر دوه وارې دلته د موږ او دفتر ته راغلې وه. دلته د موږ سره مو په کور کې یوه هفته اوسېدله. یو وارې دوام وارې څلور ورځې وه. لومړی ځل چې پر اوسه راغله هغه مو د دې دپاره راغوښتې وه چې دې د همدغه د شلو نه زیات کې فوق العاده زیات څه لمانځنه وکړو. هغې ته مو په خپل دفتر کې یوه غونډه جوړه کړله. هغې ته مو درې د بېلابېلو ټولنو په شمول د افغانستان د علومو اکاډمۍ یو تحسین نامه یا ستاین لیک درلود د افغانستان کلتوری و د ټولنې د افغانیک دی خانه. او دوهم ځل بیا د استقلال د ورځ لمانځنه په هرت ښار کې د ته هم یو بل ستاین لیک ورکر شو او دلته موږ همکار وکې په بیلابیلو کتابونو د دې پور کتابونو او هم ډیر ښه وخت تیر کا او دا ډیره خوشحاله وه. حتی تیره میاشت زه د دې جنازې ته برلین ته ورغلی وم. زوی راسن ما ته وویل چې د ما مور وایي ډیره خوشحاله وه د تاسو څخه چې پر اوسه کالم دعوت کړی وم.
دی په ژوند کې تاسو دا له نږدې له دوی سره همکاري کړې ده، کار مو کړی دی، تاسو کور ته درغلې ده. دی په ژوند کې د افغانانو په برخه کې څه نظر درلود؟ یعنی داسې یو جالبه خبره چې تاسو په یاد وي.
د دې پیژندګلوي د ما سره وه زیاتره، یعنی ښه هغه یې درلود او د هغه کمو افغانانو سره وه. دلته چې موږ هامبورګ سیمینار ته په دیرش کلو رئیس موږ په هامبورګ کې د افغانستان اونې تر نامه لاندې سیمینار جوړو چې هغه مو څو واره راغښتې ده. او همداشان د ځنو افغان لیکوالانو څخه سره ښه ارتباط درلودل. دا یې ډیر مثبت و. د بلې خوانه دا ډیر د باچا خان او د غنی خان د شخصیت او کړنو تر تاثیر لاندې و. او دی غوښتل هم چې د باچا خان په معرفي کولو یعنی د دې آثارو ترجمه کولو آلمانی ژبې ته یو بل تصویر د افغانانو د پښتنو او هم د مسلمانانو وړاندې کړي چې یو مسلمان تقریبا 100 کاله مخکې د عدم تشدد لاروی پاتې دی، هغه د عدم تشدد منبع په اسلام کې ګڼلې و او د عدم تشدد د لوی لاروی یعنی ګاندی سره اوږه په اوږه د عدم تشدد د لارې څخه د هند او د خپلو خلکو د آزادۍ د پاره کار کړی دی.
ل ډاکټر یحیی وردک څخه په مننه د اسدی رړی مجلې په دې کڼه کې وړاندې هم د شباړې پاړه اوریدل شي. دا په واوري چینه وی ټکنالوژي په ترجمه څه اخی سکړې دي. خو لې وی خبرتیا ورسته غزل لر
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د سشکل د جنید شریف د بنسټ د لومړي جایزې د غټون کې کاملې اساسي یو غزل د دوی پښخ
زمبا حس کغاړه ټټ بیرغ بد ماتم نیم راب مسیحا شي تلبا پټو خله مریم نیم سپین اوربل تپور تبکړم سر ګلان گیډی گیډی اوخ کې ملا ډیر دی محتاج د شبنم نیم مست زړونه تر یو سمندر خاورو لاندې شوی دی مست زړونه تر یو سمندر خاورو لاندې شوی دی هر څوک ناره د آبادی و هم چیم نیم مست زړونه تر یو سمندر خاورو لاندې شوی دی هر څوک ناره د آبادی و هم چیم نیم ډکې شوې کاسې د صبر زما د زړه له سرو وینو بیا وطن ناره کړې هی ایوب تر تا کم نیم لبه مخخی په سوې ساس تړې اروا ویل شو ما هغه ویر چې نور په زړونو کې د زغم نیم ستا په یاد د بلې ډی وی سپین رڼا سپینلا نه دکړم بیل تون بدلا څه باغ ایرم نیم ستوري دی لاندې شي چې اتن وه تر نیم شپې مخ دې تور سپوږمۍ چې وا خبره ستا په غم نیم
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري د خبرونه په دې برخه کې د یو نوي کتاب پاړه د پاستغه ژپونم ناول تازه په پېښور کې کتاب کور خبرنځي چاپ کړی دی. دا اثر د کسلیکوال محمد آصف عمر دی چې تر دې مخکې هم تر لاسو ډیر ناولونه خبره شوې دي. د پاستغه ژه د محتوا پاړه به په خپل له شاغلي عمر څخه وور
د یو لیوانی په ژوند سرخی چې په د جمهوریت په دوران کې بچیان په بملوتی بچیانو خزه وجل شوی د دماغه وخت عميق لیوانتوب ته تللی عميق لیوانتوب څخه دا دی چې د یوازې پیریان او د خپل بچیان ویني نور انسانان نه ویني واقعي انسانان نه ویني بیا هغه پیریان نو کې یو کس وی چې هغه تحقیق کوي خپل ځان د پر د خپل ټولنې کې د موقف د ترلاسه کولو لپاره هغه غواړي چې د افغان نارینه البته ټول افغان انسان نه د افغان نارینه په حقل تحقیق کوي چې د ځان په حقل د چاپیریال په حقل چې په ټولنه او بیرو حشیانو ژوند شيانو په ستدا ټول پکې راځي د چاپیریال پاکله او د خدای او دین پاکله څه فکر کوي هغه پیره هم دی په هان سره دا ستدا په ان دا پښتنه مطرح کوي هم دنه دا به راټولې په تحقیق کې ځب ځګي او بل دا چې تل دې بچیان چې دې غوړي چې بچیان بږي کې ونيسي خو هغه بچیان غيګه نه ور کوي هغه بچیان حتی دې ټچ کول نه شي د لاس په لګول نه شي مګر هغه دا هم ټچ کول شي د اړې د تشکول څه دی نشي د پاره وی لاس لګول نشي هغه په دې لاس لګول شي خدای ایران چې ولې داسې دا کوشش کوي چې د خند مات کی او خپل بچان په کې کې ونيسي خپل امینه په باندې ولګ مصرف کی نو د
بیا په شروع د دې کیسه کې تقریبا ډېر شروع نه یو څو صفې وروسته د دغه عمیق لیونتوب نه سرسري لیونتوب ته راځي. سرسري لیونتوب څخه هدف دا دی چې د بیا نور لپیریان او خپل بچیان دا وخت سرسري لیونتوب په وخت کې نه ویني، یوازې او د ژوندي انسانان واقعي انسانان ویني، واقعي ژوند ویني. دلته بیا د یو د تر د زوی کونډې ته د بچیانو سره وړو بچ ماشومان لري، هغوی ته یو خپل کور ورسره نیم کړی ځای ورکړی، هغوی بې کورې نو اوس بیا هغوی د دې خدمت کوي، هغه کونډ او بچیان د ده خدمت کوي. نو د ده بیا ټول تلاش دا وي چې د خپل بچیانو قاتل پیدا کړي او هغه ته سزا ورکړي، ځکه چې د هغه په سترګو لیدلی وو هغه وختو کې چې انفجار ورکوو بم ته. مشکل ناول په دغه موضوع باندې سرخی
لیک سلیکوال شغل عمر څخه مننه چې د پسخه شناول پاړې د معلومات له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړ.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له ازادي رادیو.
د ژباړې پاړه تمهید سیلانی له انګلیسي او ترکی ژبو پښتو ته پلسکونو مقالې ژباړلې دي او پروسه ښکاله کندهار په انزورونو او د امپراتوریو په څلور لارو کې کتاب چاپ شو چې له انګلیسي ترجمه کړی دی. شغل سیلانی په کابل کې په غالب پانتون کې د ژبپوهنې استاد دی. له دوی به واورو چې له انګلیسي او ترکی ژبو پښتو ته د ژباړې درې عمده ستونزې څه دي.
زموږ ژبه چې لومړی مشکل لري د ژباړې په برخه کې هغه تخنیکی اړخ دی. زموږ ژبه د الکترونیک ژبه نه ده تقریبا، ان الکترونیکی اپونه یا پروګرامونه چې موږ په ژباړه کې لرو هغه زموږ په ژبه کې نشته، او اکثره ترمینالوژي د تخنیکی وسایلو زموږ په ژبه کې نشته. په تاسو مثال د یو ستونزه چې موږ د ژباړې په برخه کې سره مخامخ کیږو هغه د اپونه یا برنامو ده. مثلا موږ په ژباړه کې د میمیکیو او د ټریډوس په نوم دوه پروګرامونه دي چې هغه موږ کاروو، او دا ډیره مرسته کولی شي ترڅو موږ پوسټ کړو یا خپل هغه فصل بندي یا کانټینټ ډېر ښه پکې تیار کړو. متاسفانه چې دا شی زموږ پښتو ژبه کې زموږ په عمومي هغه ژبپوهنه کې دا شی کمښت دی. بله مسله ژباړه کې یو ژباړن یا عموماً څوک ژباړه کوي ورسره مخامخ کیږي، هغه دا دی چې موږ په ترمینالوژۍ کې خصوصا په طبي ساینسي برخه کې لډر ستون سره مخامخ کیږو چې دا بل ستون ده. او بل ستون دقیقا همدغه ده چې یوه ترمینالوژي لري، یو ترکیبونه لرو. موږ په ساینسي او طبي یا ټیکنیکل برخو کې ترکیبونه دي یا ځینې نویزونه دي چې هغه راوځي په نورو ژبو کې، یا ځینې موادونه دي یا ځینې وسایل دي چې هغه په نورو نړۍ کې تولیدیږي. متاسفانه چې هغه لپاره موږ مشخصې نمونې یا اصلاحات نه لرو، هغه موږ مجبور یو چې خپل ژبې ته په نور شکل سره راوځو.
سیلانی صاحب، تاسو تخنیکی اړخ ته او ټرمینالوژي ته اشاره وکړه، د جملو جوړښت کراشو فرضاً د انګلیسي او پښتو جملې فکر کوم خصوصا د موترزه جملو په برخه کې فرق ډیر لري. په انګلیسي کې وجدي جملې زیاتې دي کمی نه دي، خو د پښتو جملې لنډې وي. تاسو چې کله له انګلیسي وجدي جملې ترجمه کوي ماتوي لنډ لنډ جملې ترې جوړوي؟
دا لري خپختنه دا واقعا کله چې باره موږ کوم دا غسی مسائل سره ډېر دقیقا مخامخ کیږو، په دقیقا جملې لري دی او دی زه کوشش کوم چې په ژباړو کې مفهومي هغه لنډ مات کړم او خپل ژبه ته په لنډ لنډ جملو راوړم. حتی کله وخت که مثلا یو پاراګراف زه راخلم، یو نیم وخت هغه پاراګراف په پښتو ژبه کې رانه ودیږي، خو زه کوشش پدې کوم چې هغه جملې ماتې کړم، یعنی مفهوم نه ماتوم. هدف دا دی چې په خپله ژبه کې په لنډو لنډو جملو هغه ترتیب کړم، ځکه په کومه دی پښتو ژبه کې څومره د ژباړې په برخه کې موږ جملې جوړو عام لوستونکي خسته کوي او مفهوم سم نشي فاده کولی.
که چیرته د ترکی برخه ترشتو د ترکی او د پښتو ترمنځ ستونزې پڅکې دي؟
ترکی ژبه کې اکثریت دا خو د آری ژبو د کورنۍ نه نه ده، اکثریت د فلم جوړښت کې ډېر فرق کوي. مثلا هغوی اکثریت خبر هم په فایلي او مفعولي شکل سره کوي. مثلا که موږ وایو چې یو سړی دلته راځي چای څښي، هغوی داسې وایي چې چای څښونکی انسان، یعنی شکل د جملې تغییر کوي. نو هغه که څوک پښتو ته ژباړه کوي له ترکی ژبې نه، دقیقا هغه باید ډېره مفهومي راوژباړي او دغه سټرکچر د جملې د پښتو ژبې له جملو سره ډېر متفاوته دی. او بله متفاوته ځانګړنه یې دا ده چې موږ په ترکی ژبه کې دوه فعلونه، دوه مصدرونه د فعل د جوړولو لپاره لرو چې هغه مکومک دي، مګر دا بیا په پښتو ژبه کې خو ډېر فرق کوي. نو که څوک ژباړه له ترکی ژبې کوي، زه خپله خو په ژباړه کې همدا قاعده تر مد نظر نیسم، مفهوما ژباړه را انتقالوم.
که څه هم له ترکی سره ډېر مشترک الفاظ لرو، لیکن که چېرته انګلیسي او ترکی ته تاسو ګوري، د کومې ژبې متن تاسو ته اسانه دی چې پښتو ته یې وژباړئ؟
د انګلیسي ژبې متن تر ډېره اسانه دی، ځکه د انګلیسي ژبې قواعد بیا نسبتا پښتو ژبې سره مچین کوي یا سر خوري سره. خو د ترکی ژبې کلمات چې دي، یو خو کلمات اوږده دي نظر پښتو ته. موږ چې د سیلاب خبره کله کوو پښتو ژبه کې، مثلا موږ وایو چې درې یا څلور سیلاب پیدا شي کلمات کم دي، مګر ترکی ژبه کې بیا لږ زیات دي. او د دې تر څنګ د هغوی الفابت هم دغه رقم دی او جوړښت هم دغه رقم دی چې جملې اوږدې وي او سیلابونه اوږده دي. خو د ترکی ژبې ژباړه زما په نظر تر انګلیسي ژبې پښتو ژبې ته لږ ستونزمنه ده او چوکاټ یې هم فرق کوي.
فکر نه کوي چې په دې برخه کې ممکن ټیکنالوژي له تاسو سره مرسته کوي، ځکه چې په انګلیسي کې ټیکنالوژي ډېره پرمختللې ده. مثلا د ګوګل پښتو ژباړه هم نسبت 2014 کال ته وده کړې ده، او چټ جی پی ټي هم شته او نور هم شته. که څنګه
دا خو ټیکنالوژي خو ځان ته وارخ لري او دا یو مؤثره پدیده ده په ژباړه کې، دا یو اصل دی دقیقا. اما خبره کړه جوړښت راشي، ترکی ژبې سره موږ ډېر د کلماتو راشه درشه لرو، اما هغه ډېره پښتو ژبه کې نه ده، یعنی ډېره تر ډېره د ژبو کې ده. هغه هم
نه او بخشه سیلانی سب، زما مطلب دا و چې دغه ټیکنالوژي له ژباړونکو سره دا مرسته نه کوي چې له انګلیسي یو شی په اسانۍ را ترجمه کړي.
دقیقا دا کولی شي، مګر د ټیکنالوژۍ مرسته په یک جانبه وي ځینې وخت. اوس زه غواړم یو مثال تاسو ته درکړم. کله چې موږ له AI استفاده کوو، انګلیسي ژبه په هغه برخه کې ډېره غږیده، یا مثلا که موږ له ګوګل نه استفاده کوو، مګر بل اړخ که چیرې موږ بیا پښتو ژبه دلته ګورو، موږ هغومره مناسبه پارتنرشیپ یا همکاری نشو سره کوي، لکه څنګه چې موږ انګلیسي نه یا فرانسوي ته یا نور نړیوالو ژبو ته چې ډېر کار شوی دی آی کې ورته مکمل ژباړو کې، یې ډېر طبیعي ضرورت لري، ډېر ډېر ضرورت لري.
اما ترکی څنګه سیلانی صاحب؟ ترکی ښه ده،
تخنیک په لحاظ ترکی ته اے آی کې کار شوی دی. زه نه پوهیږم، زه ګوګل د ژباړې په برخه کې اے آی نه اکثرا استفاده کوم او مرسته غواړم.
د اے آی له کومه ده استفاده کوم؟ د اے آی له کومه؟
چټ جی پی ټی نه اکثرا استفاده کوم. لنګویج که ژباړې کوم د ژبوانې په برخه کې، نو لنګویج انسایډ نه استفاده کوم. مثلا د مقالات په برخه کې ایس رایټر نه استفاده کوم. نو هغه بیا مختلفه برخې ځانته لري چې زه د هغوی مطابق متن ګورم او چټ جی پی ټی په نوی شکل سره عیاروم. فکر کوم چې ترکی ژبه به تر نورو ژبو غني وي په دغه برخه کې.
تاسو په دې مرکې په پیل کې ټیکنالوژي ته اشاره وکړه، تخنیک، او په اخر کې هم دا موضوع یاد شول چې دا ټیکنالوژي څه وړاندوینه کوي، چې دا ټیکنالوژي چې څنګه په مخ روانه ده، لکه AI چې څنګه روان دی، د ژباړې بهیر به ډیر اسانه نه کې په نړۍ کې او ډیر به ساده نه کې.
خاله شي برز کله فکر کوم چې کدي AI پرمختګ په متواتره توګه وشي او په قانوني شکل په ټول هیوادونو کې پرمخ لاړ شي، داسې یوه ورځ به راشي چې موږ د ژباړې په برخه کې د ژباړې پر ځای پوسټ ایډیټینګ کوو، او ممکن داسې ورځ راشي چې موږ پوسټ ایډیټینګ ته ډېر کم ضرورت وو. یعنی دا اوس په ځینو ژبو کې حتی AI ډېر ښه کار کوي، ډېر ښه کار کوي.
هغه ژبو کې البته ژباړونکو ته یا فزیکی ژباړونکو ته ضرورت وي چې ایډیټو کې یا پوسټ ایډیټنګ کې چې هغه کسان هغه ژبې چې هغه د ادبیاتو په لحاظ یا د ټرمینالوژۍ په لحاظ یا د ژبپوهنې په لحاظ تقریبا خوارې ژبې دي، مګر په پرمختللو ژبو کې چې ژبې ته کار کېږي په اے آی کې ډېر ښه استفاده ترې کېدلی شي.
له ښاغلي سیلانی مننه. وړاندې په خبرونه کې د افغان هنرمندانو د ستونزو او د هنر لاري د مبارزې په اړه اوریدل شي.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کې سه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
یو شمیر افغان سندرغاړي د طالبانو د حکومت له واکمنۍ وروسته بهر تللی دي او ځینې یې مخکې لا کډوال شوي وو. دوی د طالبانو له لوري پر نجونو او ښځو د لګول شویو بندیزونو په غبرګون سندرې پللې دي او خپل ژغې اوچت کړی دی. زما همکار اکرام الله اکرام له څو تنو دغو سندرغاړو سره خبرې کړې دي او دا راپور یې چمتو کړی دی.
او چې افغان جون شپو ته پاتې نشي نو سندرغاړي ورته د خپل هنر او سندرو په ژبه د حق غوښتنه کوي. سندرغاړي خبرې نغمې په دې آزادۍ راډیو ته وویل
غږ خو به پورته کوو د دوی د حق حقوق لپاره، ځکه چې رښتیا هم اوس خو تورو تیارو ته پاتې دي. د علم او د رڼا دروازې په دوی باندې تړل شوي دي. هغه لا څه کوي چې اوس خو نو دوی د ښځو آواز د ښځو مخ هغه هم عورت بولي، نو ډېر د تعصب خبره ده.
اغلی نغمه وای د ترو سپورې پر افغان جنو خوځو د زدکړو په شمول بیلابل لګول شویو محدودیتونو ته دوه سندري وای دي. د طالبانو د حکومت ل درې کلونو زیاته موده وشو چې افغان جنې لښ پګم ټولګي پورته لزدکړو راګرځولي او د غراز د 2001 کال د دسمبر میاشتې رئیس د دوی په لوړو زدکړو هم بندیز لګولې دي. په ډیره دولتي او نه دولتي ادارو کې لکار کول منع کړي او تفریحي پارکونو، ورزشي لوبغالو او خزینه حمامونو ته هم د تګ اجازه نه ورکوي. له دې سره له شرعي محرم پرته لری واټن سفر هم نشي کولای. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په نوي قانون کې چې د 13 اگست میاشتې په 21مه اعلان کړل د خزي غاګ او صورت هم عورت بلل شوی. فریدا ترانه بل هغه افغان سندرغاړي د چي په خپل سندرو کې د افغان جنو او خوزو په ننګ غاګ پورته کړي. نوموړي وایي د هغه لاسللو هڅو لپاره خوشینه ده چې په افغانستان کې د طالبانو د لومړی واکمنۍ تر سقوط وروسته د جنو او خوزو د حقونو لپاره شوي وي.
د خوشینه خبره ده او زه خوشینیم. خوشینیم د هغه دوه لسیزو زحمتونو لپاره چې د یو وګړي په توګه د دوی د حق حقونو د برخمن کېدو لپاره ګالل سوي وو خو له لاسه ولاړل. نه یوازې دا، بلکې د یوې ټولنې د نیمایي برخې په توګه افغان میرمنو خپل هویت له لاسه ورکړ.
د یادونه ده چې پر افغان جنو او خوزو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوی محدودیتونو آن هغه په خوانی سندري هم راته ذکر چې لسیزي مخکې د کلیوالو میرمنو کلابندې ته ویل شوی وي. در زازی وای دا سندره د زازی او ډیر په خانه فولکلوریک اثر دی چې د خبره شاوخوا آتیا یا نوی کلا عمر لري.
هغه وخت هم د کلیواله پښتني خځه د محدودیتونو پر وړاندې دا سندره ویل شوی و او مونږ هم په دې وخت کې دوباره په دې خطر تازه کړ شي افغانه خځه افغانه پیغله لکار او لخوانځي او لپانتوم نه ګرځول شوی او دروازې په بند دي. دا کلا بندي مو په دې سندره کې دوباره را تازه کړ.
ایمان دوړه کور نشي اشنا
مر افغان هنرمندان وای چې د سندرو لاري خپل احساس او درد شریکوي، خو نن سبا چارواکو د دوی مخنی ولیده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تقریبا 2.5 میاشتې مخکې د یو کال پترس کې د موسیقي د سباندې 1300 آلو د لمنځوړلو خبر ورکړ. یو شمیر هنرمندان وازجی رډو ته وویل چې پر موسیقي بندیز نهی لکړی دی. جزئیات د سنا کاکړ پراپور کې.
یو شمیر افغان هنرمندان وای په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې پر هنر او هنرمندانو د طالبان حکومت لخوا رامنځته شوی او فشارونو، محدودیتونو او سختو قوانینو دوی له بیلابیلو ستونزو سره مخ کړی دي. یو هنرمند چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې ژوند کوي او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د سندرو ویل د خپلو احساساتو او کړاوونو د څرګندولو وسیله بولي او له دې امله چې نشي کولی خپل هنر پر مخ یوسي خوشینی دی.
موسیقی برما تنها
یک موسیقی زما لپاره یوازې یو سرگرمی نه ده، دا زما د احساساتو د بیان یو وسیله ده. حکیم چاپریال د دې لامل شوی چې زما غک پستونی کی چپ شي او د خپل هویت یو برخه له لاس ورکړم.
حساس دادن یک بخش اساسی از هویت ما است.
سندرغاړی پریالی ولی چې په جلاوطنۍ کې له سختو ستونزو سره مخ دی، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په تیرو دریو کلونو کې ډیر کړاوونه ګاللي، له خپلې کورنۍ سره په بې برخلیک حالت کې دی او د موسیقي له هنر هم لرې پاتې دی.
مونږه اوس په پردو ملکونو کې ډیر په بد حالت کې هنرمندان اوسیږي، د خپل هنر نه ډیر لري.
د طالبانو حکومت د هر ډول موسیقي پر غږولو بندیز لګولی او طالبان دا کوي چې د موسیقي غږول او اوریدل په اسلام کې حرام دي. د طالبانو حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چارواکو د اګست په 3 ملت د حکومت د حساب ورکونې په نوم په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دوی تیر کال 1328 موسیقي آلې له منځه وړي دي. د طالبانو حکومت هم د شند کابل د ښکلي هنرونو په پوهنسي کې هم بدلونونه راوستل چې په پایله کې د موسیقي څنګه لخوا او د انځورګرۍ څنګه له ګرافیک سره یو ځای کړه. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبینو انځورګرو ته ویلي چې د انسانانو د مخونو له نقاشي کولو او د مجسمې له جوړولو څخه دي ډډه وکړي او د دغه قانون له مخې ان د مرغانو او حیواناتو د انځورونو جوړول هم منع دي. همدارنګه د هر ډول ژوندۍ موجوداتو د مجسمو پیر او پلور منع دی، چې د یو شمیر هنرمندانو په وینا د بندیزونو د نقاشۍ، انځورګرۍ، مجسمې جوړولو او نور هنرونه اغیزمن کړي دي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د تازه قانون له مخې د ښځو غږ هم اورد بدل شوی دی. د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو له پوهنځي څخه فارغه شوی لاجورد حقیقي چې له افغانستانه بهر ژوند کوي وایي له هنر لرې د هنرمند روان ناروغه کیږي او له خلاقیت څخه پاتې کیږي.
دغه حق اجرای هنر وجود نداره. هنرمند افغان
د هنر دلنداري حق نشته. یو هنرمند په جلا وطنۍ کې نشي کولای خپل هنر وښيي، ځکه هغه اړ دی درانه کارونه ترسره کړي. هنر د انسان روح لطیف کوي او د هنر مینوالو ته د آرامۍ فضا چمتو کوي.
مانع است کې نمیتونه خلاقیت هنرمندان انجام بدن.
لیکوال او د فرهنګي مسایلو په انور وفا سمندر هنر مینا او رڼا بولی او انسان د دې ګوهر تګی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې دننه او بهر افغان هنرمندان د محل بیلابیلو ستونزو سره مخ دي.
زما چې یادیږي خو ویښته مو پکې سپین شول چې نه هنرمند خوندي شو نه یې ورځ. هغې ورځې چې بې ساه ایډیالوژیو، انګیرنو، باورونو د موږ ولس تقدیر ولجه کړی ده. هنرمند په کلمو کې اوبه تودي نه شوې، هنرمند په اسانۍ سره ساره ونه شوی کلی.
د هنرمند په کلمه کې انځورګر، سندرغاړی، مجسمه جوړوونکی، فلم جوړوونکی، موسیقي غږوونکی او نور هغه کسان شامل دي چې خاصې ځانګړنې ولري. د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په افغانستان کې هنري فعالیتونه بند شول. دوی دغه شان د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ، د اطلاعات او کلتور وزارت د موسیقي مرکز او د ښکلو هنرونو د پوهنځي د موسیقي او تیاتر څانګه هم متړله او یو شمېر افغان هنرمندان کډوالۍ ته اړ شول.
له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. شدی
ارغو سمندر کدی راتا دے دو دنیا نا زمم شوند د تن دینا پلک پلک پوچاو دے بس بس حسین صبر شی تمام دلیونو بل تو نگتے او باسا زمونگا د گریوانا دزڑ د گلو پانے میرا پی گی وار خطا دی راتاؤں نے طوفان دی دجوند د گلستان مرمد تندے نہ ناکام دے سو تم مرمد تندے نہ ناکام دے سو تم ستا محبت زہر جام دے سو تم ستا محبت زہر جام دے سو تم مرمد تندے نہ ناکام دے سو تم مرمد تندے نہ ناکام دے سو تم جانان کلی تیو گام دے سو تم جانان کلی تیو گام دے سو تم ستا محبت زہر جام دے سو تم ستا محبت زہر جام دے سو تم امر مد تند ناکام دے سو تم امر مد تند ناکام دے سو تم شراب گٹھ حرام دے سو تم چد شراب گٹھ حرام دے سو تم ستا محبت زہر جام دے سو تم ستا محبت زہر جام دے سو تم امر مد تند ناکام دے سو تم امر مد تند ناکام دے سو تم ترخی ترخی سترگی بسنگ خوگی خوگی شی زما خدای لگے لگے ما خام دے سو تم خدای لگے لگے ما خام دے سو تم ستا محبت زہر جام دے سو تم ستا محبت زہر جام دے سو تم امر مد تند ناکام دے سو تم امر مد تند ناکام دے سو تم ستا محبت زہر جام دے سو تم ستا محبت زہر جام دے سو تم امر مد تند ناکام دے سوکما مرمد تند نا کام دے سوکما